سهار لس بجو تر یو لس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. د یو سات خبرونه کې په دې منیمای کې درته ستونزې او سرکار پروګرام لرو. په لومړۍ نیمای کې د پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه راسره دي. په دې منیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سو نړیوال رپورټونه به هم وي. خو د هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. سپین بولدک او چمن ترمنځ د دوستۍ دروازه نن په څلورم ورځ هم بنده ده. افغان حکومت وایي د داعش یو مهم مشر عبدالحسیب وژل شوی دی او ایمانوئل مکرون د فرانسې د ولسمشر انتخابات وګټل. په چمن کې د افغانستان او پاکستان د عسکرو ترمنځ د جمعې د ورځې له نښتو وروسته نن په څلورم ورځ هم د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوی او پاکستاني چارواکي وایي تر څو د افغان حکومت سره کومې موافقې ته نه وي رسېدلې د دوستۍ دروازه به همداسې تړلې وي. په کوټه او کندهار کې د مشال لډیو همکاران وایي چې د پولې د بندېدو له وجې خلک دواړو خوا ته ایسار پاتې دي او د پولې په سر له پرتو سیمو خلک خوندي ځایونو ته خپلې کډې وباسي. بل پلو افغان حکومت پرون د پاکستاني چارواکو هغه اداره کراچی ګواکی د جمعې ورځې په جګړه کې د افغانستان لزګونو سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختي. د افغانستان د اطلاعاتو رسنیو د مرکز مشر صدیق صدیقی پرون په ډیړه مشال لډیو ته داسې وویل
داګه دا چې دوی کرنسی ګواکی دوی پنځوس کا سره ورانه کیږي واکونو ته مرګ ژوبلا اړولې دا کاملاً غلط دی. دا موږ په کلا کړه ته د پنځم مې چې دوی هغه غیر قانوني او تخچانی چې په چمن په ساحه کې درلود او هغه سیمو کې دوی د نسو ولا او د موږ مې چې واکونو له خوا ممانعت شو. بیا دوی اول پر امنیتي واکونو باندې سرحدي واکونو چې موږ حالت لرو دوی هم بدونه کړی ول خو تابن موږ سرحدي واکونو هم د دې بدونه جواب ورکړي. دوی د پاره هم ډېر تلفات اوختي خو خپل تلفات نه وایي.
د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ جګړه د جمعې په ورځ روس سلاغې پیل شوه چې پاکستانی پوځ د پولې په سر پرتو کلو کې د سرشمیرنې پروسه پر مخ وړله. د افغان چارواکو په وینا پاکستانی پوځ د افغانستان خاورې ته داخل شو خو پاکستان بیا وایي دوی په خپله سیمه کې وو چې افغان سرتیرو پرې حمله وکړه. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي پرون ناوخته د حیات آباد په کارخانو سیمه کې د کاغذي دستمالونو یا ټیشو پیپر جوړولو په کارخانه کې د زهرجن ګیس د خورېدو له کبله په کارخانه کې دننه او د کارخانې نه بهر په شاوخوا سیمو کې لسګونه کسان اغیزمن شوي دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وایي دوی ته لږ تر لږه 19 کسان د درملنې لپاره رسول شوي چې ډاکټران یې وضعیت له اندېښنې بهر بولي. د جمرود شاک سیمه خلکو وار په وار له حکومت غوښتنه کړې ده چې کارخانې د دوی له سیمې نورو ځایونو ته ولېږدول شي ځکه چې د زهرجنو ګیسونو د اخراج له کبله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب وژل شو. دا خبر پرون د افغانستان حکومت او د امریکا پوځ تایید کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله عبدالحسیب په افغانستان کې د داعش د ملګري ډلې چې د خراسان اسلامي دولت بلل کېږي مشري کوله. رویټرز خبري اژانس وایي عبدالحسیب ته د دې ډلې مشري د حافظ سید خان تر وژل کېدو وروسته سپارل شوی وه. حافظ سید خان د امریکایي ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې عبدالحسیب د ننګرهار په کومه سیمه کې په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا یا نارویجن ریفیوجی کونسل د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. د دې ادارې مشر پرون په کندوز کې په روانه جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکي خلکو امنیت او ژوند ته پام وکړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ پر قلیزال حمله وکړه او تر څو ساعتونو جګړې وروسته د ولسوالۍ د مرکز په ګډون زیاتې سیمې ونیولې. د نړیوالې ادارې د قلیزال د اوسیدونکو په حواله خبر ورکړه چې د کندوز د بلې ولسوالۍ خان آباد هم خلک د جګړې له ویرې په تیښته کې دي. د ناروې د مهاجرت شورا وایي چې له قلیزال او خان آباد ولسوالیو زرګونو کسان تښتېدلي او د کندوز نورو سیمو ته یې پناه وړې ده. دې ادارې ویلي چې د جګړې له امله له بېځایه شو خلکو سره بیړنیو مرستو ته تیاری نیسي. د افغانستان حکومت وایي چې د قلیزال ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره عملیات روان دي او اضافي ځواک سیمې ته استول شوی. د فرانسې نوې منتخب شوی ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د انتخاباتو په دوهم پړاو کې ملتپالې کاندیدی میرین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکولو وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به یې له اروپایي ټولنې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. ښاغلی ماکرون د فرانسې د تاریخ تر ټولو ځوان ولسمشر دی. د عمر یوازې 39 کاله دی. د نږدې ټولو رایو لشمیرنې وروسته نن چارواکو وویل چې د 30 میلیونه اچول شوو رایو څخه ایمانوئل ماکرون 68 په سلو کې رایې خپلې کړې دي. تر دې وړاندې وار له مخې ترسره شوو نظر پوښتنو کې هم وړاندوینه شوې وه چې نوموړی به د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د 65% څخه زیاتې رایې خپلې کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تر بری او له اروپایي اتحادیې د برتانیې تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلارې سیاستوال بری ښایي د اروپایي اتحادیې اندېښنې کمې کړې وي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاري د چیبوک د ښوونځي له هغو دوه تیانجونو سره کتلي چې د بوکو حرام اسلامي سغدریزې ډلې په بند کې تر 3 کلونو تیرولو وروسته پرون آزاد شوې. د ولسمشر بخاري لخوا په ټویټر خپور شو انځورونو کې لسګونه آزاد شوې نجونې د ولسمشر په رسمي استوګنځي کې تر سترګو کېږي. د محمدو بخاري حکومت د بوکو حرام وسله والې ډلې د ځینو مشکوکو بندیانو په تبادله کې د غنجونې آزادي کړې دي. له دغو نجونو سره تر ملاقات وروسته د ولسمشر سلاحکار فیمی ادیسینا وویل ولسمشر ژمنه کړې چې په ټولنه کې د دغو نجونو د بیا بحالۍ لپاره به هر ډول اقدامات ترسره شي. د سره صلیب نړیواله ټولنه چې د سویټزرلینډ د حکومت سره په شریکه د نجونو د آزادولو لپاره هڅې کړې وي وایي دغه نجونې به زر د خپلو کورنیو سره یو ځای کړل شي. د نایجیریا حکومت د قیدیانو د تبادلې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي، خو یو چارواکي د نوم د نه ښکاره کولو په شرط ویلي چې د دغو نجونو په بدل کې حکومت د بوکو حرام 15 قماندانان خوشی کړي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ډاٹ کام په دې خبرونه کې. افغانستان وایي د چمن جګړه کې یوازې 2 اسکر وژل شوی. پاکستانی چارواکو د 500 افغان سرتیرو د وژلو ادعا کړې وه.
داګه داسې دوی کړی چې ګواکې دوی 50 کاسه وړاندې چې ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې دا کاملاً غلط ده. موږ په کلک کراته وو.
په دې سربیره د دوستۍ دروازه نن په څلورمه ورځ هم بند ده. د کورمې پولیټیکل انتظامی له ځایي مشرانو غوښتنه کړې چې د امنیت په ټینګ ساتلو کې دی ورسره مرسته وکړي.
دې علاقې کې په امن او امان سلسله کې موږ تعاون وکړو او حکومت د ترخګر دي دغه مخنیوي لپاره تاسو یو قسم ته خپل علاقو کې بدرګي مقرر کړو.
له پاکستانه د هغو کډوالو د ستنېدو بهیر کې مو لستونزو خبرو چې د مهاجرت کارتونه نه لري. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سکولونو کې د استادانو د موجودیت لپاره جدي اقدامات پیل کړي.
خلکو تعلیم شوق شته، خلک تعلیم حاصل کول غواړي، بچي سکول ته په زور راوستل غواړي او تعلیم به حاصل کول غواړي. خو ما چې کومه کمی وکړه هغه زموږ چې کوم ټیچران بچي دي هغه بچي پریخي دي، هغه واپس نه راتلل غواړي.
په نړیوالو رپورټونو کې اوري چې د فرانسې انتخابات ایمانوئل ماکرون وګټل او 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم درلود. دا مشال رادیو دا اوس راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. په چمن کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ نښته شوې وه چې دواړو غاړو ته تلفات وراړولې وو. له دې پیښې وروسته نن په څلورمه ورځ هم د چمن او سپین بولډک ترمنځ د دوستۍ دروازه تړل شوې ده. زموږ همکار ایوب ترین په دې اړه موږ ته په تیره خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
نن څلورمه ورځ هم د چمن پول تړلې ده د خلکو د تګ راتګ لپاره او د تجارت لپاره. او تیر ماښام د چمن انتظامی چارواکو هغه چې کومې لاریانې یا کنټینران ولاړو شانو بارو د افغانستان په لور تلو هغه ته امر ورکړي چې هغه د بارډر څخه ورا شاته سي او پل ته وشار خواته خپل لاریان راولي. او بل پلو ته چې دوی چې کوم عادي خلک وو چې چا به تګ راتګ کوي د هغو په مخ هم تر اوسه پورې پوله چې د هغه نه ده خلاص شوی او دغه ډول چې کوم کورونه دي په پولې ته چې کوم کورونه پراته وو شاوخوا د هغو څخه هم د انتظامی چارواکو نه چې نږدې 15,000 کسان داسې دي چې هغه د پولې څخه ودې خواته په چمن ښار کې زاړه چمن کې دوی دپاره یو ځلا کیمپ جوړ کړی دي او په هغه کې د دوی د استوګنې لپاره کار پیل کړی دی. د دې سره د دوی د مرستې لپاره هم صوبایي حکومت لاله مخه د 15 کروڑ اعلان کړی وو نو د اغزمن کورنۍ سره صوبای حکومت چې دی هغه د خوراکي مرستې چې دی هغه پیل کړی دی او هلته په چمن کې د کوم تجار دی د غو لخوا دا غوښتنه کیږي چې د پوله د سم د لاسه خلاصه کړل شي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو. د خیبر ایجنسی چارواکی وای پرون نا وخته د حیات آباد انډستریال سټیټ په کارخانه کې د زهرجنو ګیسو د خوریدو له کبله لک تر لګ 19 کسان روغتون ته رسول شو دي. د چارواکو په وینا دا پیخه د ټیشو پیپر یا کاغذي دستمالونو په کارخانه کې رامنځته شوی او زهرجن ګیس خو شاسي مو کې هم خبره شوی او خلک یې متاثر کړي دي. ډاکټران وای د غزمنو شو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. نو تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
جمرو درشا کسی میں سارا لگے دل رہے دل تک ڈیر زیادہ کارخانے تیر ماہام نہ وقت تھا دل تک ٹیشو پیپر یو کارخانہ کی زہرجن کیس لکھ شو اور جمرو درشا کسی میں تھا چکندے اور خور شو حل تھے یوس میر کسان متاثر رکھے دی اور کارخانہ کی دننا کارکون کی ہم پر متاثر شوی دی اور زمین کی بے ہوش اشول او خوشا نخص کسانی دو پیخور حیات آباد میڈیکل روخصون تا یوڑن ڈاکٹران وائی چی دی متاثر شوی کسانی تا کی دی امداد ور کڑای او سی حالت خطرین بہر دی بلا دا چی دا غب دی کی زن کسان جمرود روختون تا هم اوڑن شوی و پاول کی چی حل تا کی سوی دا چی دی امداد ور کولی سفیلیت موجود نو پس بیا دا خلق پیخور تراوڑا شول دا جمرود شاک سیمی خلق دا غفتنا کردی دا چی دا حیات آباد انڈسٹریل سٹیج شکن دای لازی کم بل دای تا یوڑم شی دل پا زکا چی کالی سر دینا لگای او زهر جن مواد خوری گی و دیتا دیر زیاد تکلیف جور کردی دای.
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا.
د کرم ایجنسی پولیټیکل انتظامی لزای مشرانو څخه د امنیت د ټینګ ساتلو په موخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د یک شنبه په ورځ په دیړه په سیمه کې یو جرګه وشوه چې د حکومتي او پوځي چارواکو سربیره پکې د علي شیرزو، مسیزو او پړاچم کني مشرانو ګډون وکړ. په کرم کې دغه جرګه لاغې وروسته وشوه چې دوه ونی وړاندې د پړاچم کني په پاتو کوټ سیمه کې د سپرلو په یو موټر باندې چاودنه وشوه چې پکې 14 عام وګړي ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. نور حال د تارک اورزی په رپورت کې.
د مزنی کور مې یو انتظامی چارواکي عبدالمالک مشال لډیو ته ویل په جرګه کې ځای مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. عبدالمالک ویل موږ ځای مشرانو ته دغه خبره وړاندې کړه چې له سیمې څخه غټه او غیر قانوني اسلحه د رغونډولو په صورت کې امن راتلی شي او تاسو له حکومت سره په دې کې مرسته وکړي. انتظامی چارواکي زیاتوي ځای مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم زی او راضي په هغه نظر وساتي او بل دا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام
پدی علاقے کے امن و امان سلسلے کی مسا تعاون کو حکم دا طرح گردی دا غو مخنیوی دا پارا توسو یو قسم تا اخپلو علاقو کی بدرگی مقراری کو او دین علاوہ بلا اہم خبر حکم اداو تا وقت توسی پہ علاقو کی حکم غٹا اسلحہ دے حکیور دی آغا توسی متا حوالا کو نو پدی بانے دا خبر وشوالی
دا سادی سیمی یو مشر عبدالکاری مابد مشال لڈیو توائی موگ دا سیمی امن لپارا ہر قربانی ورکولو تا تیار یو
مشران دی یا سیاسی خال دی یا عوام دی اٹول دا غوری چې کورما دا اصلی نه سپوشی سو پر دا بدرگی خبره دی لکه آغا وش والا بدرگی والا کسا نو دی که بازو کسانو تا چه تحفظاتی انشالا آغا مو لگیایو آغا تحفظات دا آغا مشرانو لیری کهو دی بانه مختلف کسی میتنگونا مو روان کری دی انشالا مو بدیر زاری وی نتیجی تا ورسیگو او مو اٹول دی تا تیاریو چه دا
د سیمې یو بل مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې امن په ډېره سخت راغلی دی او که څوک دا خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
سره مو سره بالکل مو
خور خلاف تاسو سره مکمل ولاړ دي امن لپاره موږ ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي بلکې دې کې ډېر مشران غریبان هغه مړ شوي دي خلک دار بادار شوي اوس خلک یو ځل بیا مدی د رڼا په سترګو غلې ده بیا ایجوکیشن خطراتو روان دی بوتلونه افغان شي نو موږ بیا دا نه غواړو چې موږ خلک بیا دوباره خراب شي.
واضح دي وي چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې دوه اونۍ وړاندې د پړچم کنی په پاتوکوټ سیمه کې د سوالو پر ګاډي پسې بامی چودنه شوې وه چې پکې دیارلس عام وګړي مړه او لس نور زخمیان شوي ول. د دغې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خپل سر اخیستې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کل جون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
ستونزی او سرکار د همدې خپرونې په وروستیو 15 منټو کې اورېدل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سکولونو کې د استادانو د موجودګۍ د باور کولو لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. نوموړي مشال لډیو تویل په ډیرو سکولونو کې استادان موجود نه وي چې دوی به اوس پر ضد سخت ګامونه پورته کوي. دې زیاتوي خلک خپل ماشومان په سکولونو کې شاملول غواړي خو په سکولونو کې د استادانو نشتوالی په دې لاره کې خنډ اچوي. بل پلو د استادانو اتحادیه وایي کوم استادان چې سکولونو ته ناظریږي باید یې پر ضد ګامونه پورته شي، خو پولیټیکل انتظامیه دې د استادانو د خوندیتوب لپاره هم اقدامات وکړي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د گورنر په امر د قبایلی سیمو په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین روان دی، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران خان افریدی د دې ترڅنګ سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو کمپاین هم شروع کړی او وایي چې دوی وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو په کار دی چې په سکولونو کې ورته د زده کړو سلسله هم برابر کړل شي.
ستونی کال کې یو کمپین شروع شو، انرولمنٹ ڈرائیو شروع شو د سټوډنټس. بیا دې کال کې د گورنر صاحب په حکم باندې موږ چې د تحصیل وایز او ویلیج وایز انرولمنٹ ڈرائیو شروع کړی دی. خو سټوډنټ ما په نارت وزیرستان کې د څومره وګرځېدم ما دا اندازه لګوله چې د خلکو تعلیم شوق شته، خلک تعلیم حاصل کول غواړي، بچی را سکول ته په زور راوستل غواړي او تعلیم به حاصل کول غواړي. خو ما چې کومه کمی وکړه هغه زموږ چې کم مومار قوم وی اور دا قوم بیسیکلی چې موږ اسلام کې وای چې روحانی باپ چې ہوتا وی اور روحانی باپ چې دی هغه بچی پریخی دی هغه واپس نه راتلل غواړي ټیچران به موږ راولو.
کامران خان افریدی ویل چې په شمالي وزیرستان کې 3,413 خزینه او نارینه استادان دي. د پوینا په دې کې د تیرې میاشتې تر اخره له 1,400 زیات استادان سکولونو ته نه حاضرېدل چې پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کوي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د استادانو د اتحادیه مشر خان مالک مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې کوم استادان د خپلو فرایضو پوره کولو کې غفلت کوي نو دوی یې ملګری نه دي.
دغه تا پولیټیکل ایجنټ کامران صاحب ته خدا فرین وایم، استاد یو تنخواه اخلي موږ نمائندگی کوو کنه، خو د نمائندگی دا مطلب دا کنه چې استاد ډپټی نه کوي کنه، استاد به ډپټی کوي خو د حالات جایزه اخیستل هم ورسره پکار ده. آیا پولیټیکل ایجنټ د ما ذمہ دار دی چې آیا زما استاد څه مسائل شته څه نشته، هغه هغه ته تاګ رسول یغې د جانی خطره مسله خو نه ده، هغه ته خو نور د استوګنې مسله خو نه ده، یغې ته د خوراک څښاک مسله خو نه ده. په کار خدا ده چې د یو انسان د دغه حالات اول پښتنه وشي، دغه نه بعد کا استاد ډپټی نه کوي، نو زه ویایم چې دا استاد ظالم دی.
هلته کامران خان افریدی وایي د ځایي مشرانو جرګې یې جوړې کړي چې په خپلو سیمو کې د استادانو حاضری یقیني کولو او هغوی ته د ورپېخو مشکلاتو لرې کولو لپاره د حکومت سره مرستې وکړي. په دې حقله د یوې جرګې مشر ملک غلام وایي
چې کوم مشران په کین سکول کې دای ډپټی نه کو دای ډپټی دا لري نه دې ان شاء الله په میر هو پاردو زمونږ چې کوم ودی علاقې په کوم کلی کې او مشران دي دغه د عوامو دا په دا به عوام باندې پاردو چې یو مشر زمونږ په علاقې کې سکول ته نه راځي مونږ ته دې نه شاندي په کار دي چې پی اس ار مونږ په دې کې ملاتړ وکي او پی ته مونږ ته دا خبره مشکلو چې دا په مونږ پاردو لکه څنګه چې په مونږ باندې مونږ پاردو ولې چې زمونږ بچون چې بیا جاهل تر شي دې تعلیم نه نو کو او بیا هم د وزیرستان یا د پټا بیا حال حالات وي لکه څنګه چې اوس مونږ ته دا ټوله وجہ دی تعلیم دا چې مونږ تعلیم صحیح وای مونږ ته دا پرابلم دا مسلې او دا پریشانی نه او دا د تیرریسټ نه مینه دا نه راتللای.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وای په دغه سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره نه یوازې په سکولونو کې ټول سهولتونه د برابرولو هڅه کوي بلکې د خالی څوکیو لپاره به نوي استادان هم برتي کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ل پاکستان خبریدون کې ډان رسپانه په راپور کې لیکي چې په دغه هیواد کې د خلکو لخوا اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور پر خلکو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست له پکار دي چې د خطرناکې مسلې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د قانون حاکمیت باوري کړي. همدارنګه د سکولونو په درسي کتابونو کې د لیکل شوو موادو دقیق جایزه هم واخیستل شي. د لیکنې تفصیل له هارون باچانه.
د ډان رسپانه لیکنه وایي په پاکستان کې د خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د یو چا د وهلو ټکولو او بیا د وژلو په پیښو کې زیاتوالی اندېښنې پیدا کړې دي. د لیکنې تر مخه په تیرو شاوخوا دو هفتو کې درې داسې پیښې مخته راغلي چې بلوه شوي خلک په هغو کسانو پسې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تورونه پرې لګول شوي ول د نیولو او وهلو ټکولو په نیت پاڅېدل. د دې پیښو وروستۍ هغه د بلوچستان په هب سیمه کې وشوه. لیکنه کاږي په پاکستان کې یوازې مذهب ته د سپکاوي په تور تورن کسان نه دي چې خلک یې وحي ټکوي او وجني بلکې یو شمېر داسې پیښې هم شوي چې پر یو چا د غلا تور لګول شوی او بلوه پرې جوړه شوي او وژل شوی دی. لیکنه وایي دا یو ډېر خطرناک رجحان دی او که مخه یې ونیول شوه نو په راتلونکي کې به دغه مسأله نوره هم سنګینه شي. هم د لیکنې تر مخه په پاکستاني ټولنه کې د مذهبي سخدري ځای او عدم برداشت زړی د هیواد د پخواني پوځي امر جنرال ضیاءالحق د حکومت په دوره کې کرل شوي دي. سربیره پر دې په پاکستان کې د قانون عملی کېدل او خلکو ته پر وخت انصاف نه ورکول کېدل هغه لاملونه دي چې خلک دې ته هڅوي چې قانون په خپلو لاسو کې واخلي. لیکن وړاندې وایي د پاکستان ریاست باید دا خبره درک کړي چې د خلکو لخوا په عامه محضر کې د یو تورن کس د وهلو ټکولو او وژلو پیښې خپله د ریاست ورټ ننګوي. د پاکستان ریاست باید دا پوښتنه هم له ځانه وکړي چې د قانون د حاکمیت او خلکو ته د انصاف ورکولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي. ریاست د سکولونو د درسي کتابونو یو جاج هم باید واخلي چې د لیکنې تر مخه ماشومانو ته پکې عقیدوي تعصب خودل کیږي. لیکنه زیاتوي په پاکستانی ټولنه کې د عدم برداشت مسلې د مخنیوي لپاره د سیاسي حکومتونو ژمنتیا او د مطبوعاتي ادارو مثبت رول ته اړتیا ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له پاکستانه د راجستر شو افغان کډوالو د ستنېدو پروسه د روان کال د اپریل د میاشتې له درېمې نیټې پیل شوې ده. حکومت او د کډوالو ادارې تر اوسه د هغو کډوالو د ستنولو لړۍ نه ده پیل کړې چې راجستر شوې نه دي او د کډوالۍ کارتونه هم ورسره نشته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار تر مخه دا مهال په پاکستان کې شپږ لکو پورې داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د مهاجرت کارتونه ورسره نشته. د احمد الله په رپورټ کې اورو چې د دغو کډوالو ستنېدنه به څنګه ممکنه شي.
په پېښور کې میشت د ننګرهار ولایت محمد فضل وایي چې دوی هم لکه د نورو کډوالو په شان په خوار راغلي دي او د ناپوهۍ له وجې په تیرو وختونو کې خپل ځانونه له یو ان ایچ سی آر سره راجستر نه کړل. خو پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار دي چې دوی دې هم راجستر کړي او هغه قسمه کومک دې ورسره وکړي کم چې کارډ لرونکو سره کیږي. د نوموړي وینا وا چې دوی هم غواړي چې خپل ملک ته ولاړ شي خو مالي حالت یې ښه نه دی او ډېر په مشکل سره دلته ژوند تېروي. نو حکومت دې ورسره ستنېدو پر وخت مرستې وکړي.
مونږ هم دا توقع خو زیات خپل حکومت لرو چې زمونږ حکومت باید زمونږ هم وخوري چې دلته مونږ ته یو کارت راکول شي دا به ډېره ښه بهتره یې کنه. او مونږ عموما د ریاست مهاجرینو څخه د ډاکټر عبدالحمید جلیل نه کونسل صاحب دوی نه او سفارت دې ټول نه مونږ دا کوو چې دا کوم چې غیر ریاست مهاجرین دي دوی هم باید وخوري کنه. او بل تک په وخت کې غریب غریب خلک شته دي راسره کنه چې کارت نه لري کنه او اوس تک ډېر مشکل دی. ماجر ہوئی کنا اماغ ماجر طرف اماغ ٹیم کے راغلی غلطی بمنگ نشوی پدی چمنگ کارڈ نہ لیا سی صحیح تو پکار چمنگ تے کارڈ راکے ول شی او کارڈ بانے منگ تاغ امتیاز اپ چھی رجسٹر ماجر سے ول کے پکار چ مناسب منگ تم راکے ول شی
دزی کردا چ د ملگرو ملتونو د کڈوالو ادارہ یو این ایچ سی آر پ پاکستان کی میشت ہر رجسٹر کڈوال تا بخپل خوخه افغانستان تستنی دو پ وقت $200 ور کوي د غیر رجسٹر کڈوال رجسٹریشن پ حق لا پ پیخور کی د افغان کونسل گرئی کڈوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی پدی روستیو کی مشال ریڈیو تو ویلی چې دروان کال فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې د دوی د رجسٹریشن په حق له هم خبرې شوې وي او پاکستان او افغانستان په دې صلاح شوی وو چې په میاشت نیمه کې به د غیر رجسٹر کډوالو رجسٹریشن شروع کړی شي. مشال ریډیو چې کله د عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې تر اوسه یې د غیر رجسٹر کډوالو رجسٹریشن ولې شروع نه کړو نو نوموړی وایي
افغانستان دلوری پورا تیاری نے موجودی ان شاء اللہ محرم ذاکر واقف مشورے پاکستان حکومت سر رقم دغلری روسبہ منگ بالکل دغ پروسیس شروع کے دو دخاتر منگ بالکل تیاری پاکستان لوری چکل تیاری مکمل کی مشکل نشتا.
مشال ریڈیو چکلا دے لڑکے دا افغان ماجرین لپارا دا پاکستان چیف کمشنر ڈاکٹر عمران زیب سرا تماس نیولو حس وکڑا نورا بھی تور سرا و نشوا خو عبدالحمید جلیلی پویناچی حکومت یہ پا داخل دا افغانستان کے دا ترخم ٹول پلازې سره نږدې د غیر راجستر کډوالو لپاره یو سینټر جوړ کړی دی چرته چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د آی او ایم سره په ګډه هر نفر ته 3,500 افغانو او د ضرورت سامان نه علاوه یو فورمه هم ورکوي او کډوال دې دغه فورمه په خپلو ولایتونو کې د مهاجرینو ریاست ته ورکړي نو د کمیسون د فیصلې وروسته به ورته یوه نمره ځمکه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د افغانستان حکومت وای په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش مشر عبدالحسیب وژل شوې ده. د ارګ د خبرپاڼې په حواله په افغانستان کې د داعش مشر د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې په ننګرهار کې وژل شوې ده. دا خبر د امریکا پوځ هم تایید کړی دی. افغان حکومت وای عبدالحسیب په کابل کې د مارچ په 8 نیټه پر سردار محمد داود خان روغتون برید ترتیب کړو. نور جزئیات د فرشته جلال زینه.
په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب ووژل سو. دا خبر پرون د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خپور کړ او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه کې وویل سو چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. عبدالحسیب هغه څوک چې د جمهوری ریاست د خبر پاڼې په حواله د سردار محمد داود خان پر روغتون د وروستي حمله امر کړی و. پر دې روغتون د مارچ په 8 نیټه په وسلواله حمله کې چې مسولیت یې داعش واخیست لسکونو ډاکتران، نرسان، د روغتون کارکوونکي او هلته بستر ناروغان ووژل او زخمیان شو. د رویټرز خبري اژانس په حواله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره ملګري ډله چې د خراسان اسلامي دولت بلل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رویټرز په وینا داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حافظ سعید خان تر وژل کېدو وروسته عبدالحسیب د دې ډلې مشر ټاکل سوی و چې د وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امریکایي قواوو پر ضد جنګیږي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب د ثور په 8 نیټه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی خو خبر یې تر اوسه ځکه نه خبر کړی چې حکومت غوښتل په دې اړه بشپړ ډاډ ترلاسه کړي او بیا یې ولسته اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي چې عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی. پوځ مخکې ویلي و چې د عبدالحسیب د وژل کېدو د خبر تایید به په دې هیواد کې د داعش او د خراسان اسلامي دولت فعالیت ډیر کمزوری کړي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې دوام ته متحد دی او د هغوی پر ضد یې دریځ څرګند دی خو هغو کسانو ته چې د خبر پاڼې په حواله سوله غواړي د مذاکرو ور پرانیستی دی. په خبر پاڼه کې ور بیا له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقې ته اشاره سوي او وایي چې د پرمختګ ثابته کړه چې سوله د افغانانو ترمنځ د مذاکرو او خبرو له لارې ممکنه ده. د ارګ خبر پاڼه کې په دې اړه چې د عبدالحسیب د وژلو لپاره عملیات د ننګرهار په کومه سیمه کې شوي معلومات نه دي ورکړ سوي. په دې عملیاتو کې د داعش له مشر سره د دې ډلې یو شمېر نور غړي هم وژل سوي دي.
دا مشال ریڈیو دا
اردونکو د سټوډیو د غړیستان خیچی په پښتونخوا کې لسنی مې بجې کیدونکې دي. راځي د خبرنو لنډیز تر ته وړاندې کوم تاسو ورته وګورئ. په چمن کې د افغانستان او پاکستان د عسکرو ترمنځ د جمعې د ورځې لنیختو وروسته نن په څلورم ورځ هم د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې. پاکستانی چارواکي وایي تر څو د افغان حکومت سره موافقې ته نه وي رسیدلې د دوستۍ دروازه به همداسې تړلې وي. په کوټه او کندهار کې د مشال راډیو همکاران وایي چې د پولې د بندېدو له وجې خلک دواړو خواو ته ایسار پاتې دي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي پرون ناوخته د حیات آباد په کارخانو سیمه کې د کاغذي دستمالونو جوړولو په یوه کارخانه کې د زهرجن ګیس د خورېدو له کبله په کارخانه کې دننه او د کارخانې نه بهر په شاوخوا سیمو کې لسګونه کسان اغېزمن شوي دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وایي دوی ته لږ تر لږه 19 کسان د درملنې لپاره رسول شوي دي. په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب وژل شو. دا خبر پرون د افغانستان حکومت او د امریکا پوځ تایید کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا یا نارویجن ریفیوجی کونسل د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د کندوز د قلعزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو اجازه ورکړي. د فرانسې نوی منتخب شوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د انتخاباتو په دوهم پړاو کې ملتپالې کاندیدی میرین لیپن ته په اسانه له ماتې ورکول وروسته ژمنه وکړه چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د چیبوک د ښوونځي له هغو دوه تنجونو سره کتلي چې د بوکو حرام اسلامي سغدریزي ډلې په بند کې تر دریو کلونو تیرولو وروسته پرون آزاد شوې. اوریدونکو د خبرونې په دینی مایک ترتونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو خو اوس رسنیو ته کتنه ورزو. اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه ورو چینن پاکستاني ورسپانو په خپل اداریو کې څه خبره کړې.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په کرپشن یا درغلي باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي چې چرته په دې ملک کې د کرپشن یا درغلي پلټنې وکړل شوې نو د پرمختګ کارونه به چرته هم ممکن نشي. نو باید چې اوس د کرپشن یا درغلي د خاتمې لپاره کار وکړل شي چې دا ملک ترقی وکړي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې له پاکستانه ډېره سرمایه بهر ملکونو ته منتقل کړې شوې ده او د اقتصادي چارو د ماهرینو په وینا دا سرمایه پاکستان ته راوړې شو نو نه یوازې به پاکستان د بهر ملکونو د قرضو نه خلاص شي بلکې تر څو لسیزو پورې به ترقیاتي اخراجات هم ادا شي. ادارې وایي یوازې مالی معاملات په درغلي کې ناراضي بلکې د دې بشمیره مخونه دي. په تعلیم کې په ملازمتونو کې د میرټ ودرول آزادانه انتخابات نه کېدل دا ټول د درغلیو مخونه اوړ خونه دي. ادارې اخر کې وایي باید چې حکومت سره سره میډیا هم له دې ملک د درغلي او کرپ ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړی او د پاکستان هر وګړی که سیاسي وي او که سماجي وي خو چې په ګډه سره د دې ملک نه د کرپشن ختمولو لپاره کار وکړي ځکه چې دا ملک د ټولو دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ویل کېږي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د خوراک صوبایي وزیر کلندر خان لودي چې خپل حلقې ته کله لاړو نو پر ضد یې ولس احتجاج وکړو او وینا یې وچې لتیرو سو کلونو راسې نوموړي د خپل حلقې دوره نه ده کړې او نه یې د دې ولس حال پوښتلی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو له دې احتجاج داسې ښکاري چې په خلکو کې جمهوري شعور رابیدار شوی او ولس په دې پوه دی چې د دوی لخوا اسمبلی ته لیږلې شوی نمائنده دوی ته جواب دی دی. ادارې اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او لس کې هم سیاسي پوهه راغلې ده نو پکار ده چې منتخب نمائندگان د خپل حلقو د ولس ته پوس وکړي او په رابطه کې ورسره پاتې شي ځکه چې دا د دوی فرض هم دی او چې د خپل حلقو په ترقیاتي کارونو کې زړه خوخي ولري نو باید چې هر سیاسي وګړي دې لخت پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله. امریکا غږ او ایسوشیټډ پریس خبري اژانس نامو درته مطالب غوره کړی دي. امریکا غږ په خپل یو رپورٹ کې لیکي په پاکستان کې په زده کوونکو کې د سخت دریزې مفکوره مخ په زیاتېدو ده چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. او ایسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو او د ډونالډ ټرمپ انتظامی د افغان پالیسۍ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مشال همکار مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستلې او لنډیزې تاسو سره شریکوي.
د امریکا غږ په خپله ویبپاڼه د پاکستان د پوهنتونونو په زده کوونکو کې د سخت دریځۍ د زیاتېدو موضوع راخیستې ده. ولیکي چې د مردان په پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي مشال خان وژنه او بیا د طب د شعبې د هغې یو زده کوونکي نورین لغاري گرفتاري چې ویل کېږي د ځانمرګي برید تیاری یې کوله، هغه اندېښنې په ګوته کوي چې د دغه هیواد اعلی تعلیم یافته طبقه هم پر تشدد سخت دریځۍ طرف ته مایله کیږي. ځینې د امنیتي چارو پوهانو امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې پیښو نه څرګندېږي چې سخت دریځي او مذهبي ترهګري یوازې د دغه هیواد غریبې طبقې پورې محدود نه ده، او دا اوس د حکومت لپاره یوه ننګونه ده چې د دغه هیواد په روایت پسند ټولنه کې د سخت دریځۍ مفکورې د زیاتېدو مخه ونیسي. په لاهور کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقه ویبپاڼې ته ویلي دي چې نورین لغاري سړومبنۍ تعلیم یافته زده کوونکې نه ده چې یوې توندلارې ډلې سره ملګری شوې ده، او نه دا به اخرنی مثال وي. او زیاتوي چې کله په یو هیواد کې د مذهب په اړه په پراخ ذهنیت سره د بحث او مباحثې لپاره زمینه برابره نه وي، نو بیا د دې نشتوالي خلا هم داسې پوره کیږي چې خلک سخت دریځۍ خواته مایل شي. راپور د پاکستانی ورځپاڼې ډان یوه مقاله را نقل کوي او وایي چې د سین صوبې د ترهګرۍ پر ضد ادارې دوی ته ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې په دې نږدو کې چې کوم 1500 وسلوال نیولي دي، په هغو کې 46 هغه دي چې اعلی زده کړې ترلاسه کړي دي او د پوهنتونونه فارغ دي. خو د کراچۍ د یو پوهنتون زده کوونکي عائشه غفار امریکا غږ ته ویلي چې دا مهال په پاکستانی ټولنه کې ډیر زیات مذهبي ابهام دی، خو څوک هم په دې اړه خبرو ته تیار نه دي، او زما په ذهن کې هم یو شمیر پوښتنې دي خو څوک یې هم راته ځواب نه راکوي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اجانس افغانستان ته د ډونلډ ټرمپ د انتظامیې لخوا د نورو امریکایي سرتیرو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې دا مهال ټرمپ انتظامیه په دې اړه سوچ او فکر کوي چې څنګه د افغانستان د 14 کلنې جګړې پروان بهیر کې نور امریکایي سرتیری ښکیل کړي. اجانس د امریکا د وزارت دفاع د تګلارو جوړولو د سانګې د مشري تریسا ویلن له قوله وایي چې په یوه اونۍ کې به ښاغلي ټرمپ ته هغه تجاویز واستول شي چې له مخه یې د افغانستان جګړې ته کتنه شوې ده. میرمن ویلن زیاتوي چې د دې وړاندیزونو مقصد دا دی چې په افغانستان کې ولاړ جنګي حالت کې څه تغیر راشي. دا تګلاره به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه هدف نه مختلفه وي چې فکر یې کولو چې افغانستان نور ستارتیا نه لري. د تریسا ویلن سره په ګډه د سینټ د پوځي اړیکو په اړه د کمیټې د غړیو مخې ته په یوه اورېدنه کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو مشر جنرل ریمن تامس زیاته کړه چې په نوې تګلاره کې باید د سرتیرو د شمیرې د زیاتولو او په جګړه کې د ښکیلتیا په اړه مکمل استراتیجي په ګوته کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانسې د جمهوری ریاست انتخابات منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون وګټل. د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات چې پرون ترسره شول، د رپورټونو پر اساس ایمانوئل ماکرون په کې لږ تر لږه 15% رایې وګټلې او په اسانۍ د افراطي خیړخې ګوند پر کاندید ماریان لوپن بریالی شو. د اروپایي کمیسیون مشر د ایمانوئل ماکرون بری ټول اتحادیې ته د خوشحالۍ خبر بللې، او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د ماکرون بری د اروپا د اتحاد بری څرګندوي. زموږ همکار فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټاکنو تر ګټلو وروسته یو بیا وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد اړیکې به ټینګ کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره دواړو وروستیو کاندیدانو ایمانوئل ماکرون او مارین لوپن د خپل هیواد او اروپایي اتحادیې د اړیکو په اړه متفاوت نظرونه درلودل. منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون د آزاد اقتصادي بازار او پر روسیا په اوکراین کې د لاسوهنې له امله د اروپایي اتحادیې د اقتصادي بندیزونو د دوام ملاتړ کړی و، خو د افراطي شي اړخ سیاستواله مارین لوپن له اروپایي اتحادیې د فرانسې د وتلو ملاتړی وه او له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ښه کولو خبرې کولې. د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تر بری او له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون بری شاید د اروپایي اتحادیې اندېښنې کمې کړې وي. د ټاکنو ګټونکو ایمانوئل مکرو 9 کلن دی چې مخکې د فرانسې د اقتصاد وزیر هم و. هغه بیګا د خپل بری په مناسبت مراسمو کې چې د پاریس ښار لوور موزیم ته نږدې جوړ شوی و وویل چې فرانسه به د اروپا دفاع کوي او د فرانسویانو او اروپا اړیکې به پیاوړي کوي.
د فرانسې ښځو
او سړو وطنوالو، تر اوږدې مودې سیالیو وروسته تاسو پرېکړه وکړه چې پر ما باور وکړئ او زه ستاسې د دې کار ډېره ستاینه کوم. د فرانسې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړی دور 2 مخکې ترسره شو چې په هغه کې هم منځلارۍ سیاستوال ایمانوئل مکرو تر مارین لوپن مخکې شوی و. مارین لوپن د کډوالۍ ضد سیاست درلود او غوښتل یې چې د یورو له زونه ووځي. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود جانکر د ایمانوئل مکرو د بری هرکلی کړی او پر ټویټر یې لیکلی چې له دې امله چې فرانسې له اروپایي اتحادیې سره ګډه راتلونکي غوره کړې خوشحاله دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې په فرانسه کې د ایمانوئل مکرو بری د متحدې او پیاوړي اروپا بری دی. ایمانوئل مکرو به د اروپایي اتحادیې تر ټولو ځوان ولسمشر سي.
د فرشتي جلال زئی رپورت موریده. د یک شنبه په ورځ د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د هلکانو د هاسټل لپاره د یوې نوې سلور پوړیزی ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. یا د ودانۍ چې د اوسېدو 2 کمرې یا خونې به ولري د عربي متحده اماراتو په مالی مرسته د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو کال په موده کې جوړیږي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست رپورت لري.
د خوست د شیخ زاید پانتون چارواکی وایي که څه هم دوی تر 2500 پورې د نورو ولایتونو لیلیه محصلان لري، خو د پخوانۍ لیلیه په ودانیو کې 1500 پورې محصلانو ته د اوسېدو ځای برابر کړی او پاتې نور محصلان د پوهنتون نه د باندې ځایونو کې اوسېږي. د یاد پانتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی مشال راډیو ته وویل
مونږ تقریبا 3500 شاوخوا محصلین مونږ لیلیه لرو، خو متاسفانه کوم ظرفیت چې مونږ دلته درلوده دی هغه ډېر حد چې و 1500 بچا مونږ ډېر وکولای شو دوی به مزایف ځای کړو. 2500 د دې تعمیر ظرفیت ده، خو دا ستاندارد ده، یعنی د ضرورت په صورت کې مونږ کولای شو ان شاء الله دینه د 800 په شاوخوا کې مونږ محصلین دلته لیلیه کوو.
خوست پاری حکم خان حبیبی د لیلیه لپاره د نوې ودانۍ د کار پیل شیخ زاید پانتون کې د یو خبر مختک په توګه یاد کړه. ویل په دې سره به د یو شمېر لیلیه محصلانو ستونزې هواری شي.
د متحده عربی اماراتو د دولت نه د زړه تله مننه وکوم چې او زمونږ د پخوانی ارواخات شهید سفیر چې د متحده عربی اماراتو مقیم سفیر په افغانستان کې د هغه د اغژمنو سره سم مونږ د خوست شیخ زاید پانتون د فزیکی آبادی لپاره او همدا شان د کیفیت د لوړتیا په خاطر باندې ورستر بلې د پرمختګ شاهدان اوسېږو.
خوست والی د شیخ زاید پانتون د تاسیساتو په برخه کې د عربي متحده اماراتو د مرستو مننه وکړه. وی ویل د هیله مند دی چې دوی سره د عربي متحده اماراتو د پخوانی سفیر ژمن چې د کندهار په پیښه کې لټه پکې دوه ورسته مړ شو د یاد هیواد چارواکو لوري پلی شي. د یادونه ورده د خوست شیخ زاید پانتون د ودانۍ اوسنۍ کمپلیکس د عربي متحده اماراتو په مالی مرسته خواوشای ولسیز وړاندې عملا ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې اوس ډیری ودانۍ زړې شوي او اساسي ترمیم ته اړتیا لري.
د نجیب الله لوخیل د همدې رپورت سره د رپورټونو سلسله ختمو او اوس ترته مجید بابر ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کوي او ورپسې زرولی افغان په وازی او سندره هم اوریدئ شي.
ستریم شي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې په تورخم پولا افغانستان نه پاکستان ته د راستنیدونکو مالوړونکو ګاډو مالکان وای چې د ګاډو د تالاشۍ له وجې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي او ګاډي په ګڼټو ګڼټو ولاړ وي چې له وجې پکې د خوراکي موادو د خرابېدو ویره وي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان او پاکستان کې ترې امنیتي چارواکي غیر قانوني پیسې اخلي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
تلاشی سخت شوی لک نو پیوای و لاره باندې دوی و دره دره گنتی تیم زایه کیگی
پاکستان کې رانه 15 کلداري دغه نه تختبیګ نه بارډر کراس کېدو لګي زمونه هیڅ نه سیستم نشته. افغانستان دګي وزو زمونږ نه ال افغانې غلی نو غنه ډیرو پیرازي
په تورخم پولا د مالوړونکو گاډو د مالکانو په ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر جنسې ډرایوران وایي چې د افغانستان درستنېدو په وخت په تورخم کې د سختې له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي او د تورخم دروازې هغې غاړې ته د دوی په سلګونه ګاډي جمع شوې دي. په دې هکله د لواړګي یو ډرایور جعفر خان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
تلاشي سخته شوې لکه نو په یوه یوه لارې باندې دوه درې درې ګنټې ټیم ضایع کیږي. په هر ځای کې را باندې شوکه جوړه، څوک زر اخلي څوک دوه زر اخلي. لاره مونږه پلاوی لاړی چټی چټی و درالی. نو نسخان خدا لکه چې مونږ لکه اوس په دا کې دوله سوریزی دوله سوریزو نه علاوه چې څو ورځې ګاډي والا باندې راشي هتی 15,000 روپیا ورځ کټی اک خپل غواله. نو مونږ دا غواړو چې مونږ له ګاډي په ټیم راوختل شي. ولې چې قانون او تلاشي مثلا چې په گیټ کې کی دا سه بل ځای د وخې په بل ځای کې کی.
او ډرایور تحصیل خان شینوار وایي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته ترې خاصدار او سرحدي ځواک سرتیری غیر قانوني روپې اخلي.
پاکستان کې رانه 15,000 کلداري دغه نه تختبیک نه 15,000 کلداري بارډر کراس کېدو لګیزونه هیڅ نه سیستم نشته. افغانستان د کې وزو زمونږ نه ال افغانې خلی نو غنه ډیرو پیر ازي دا مسله چې بس ګاډي ته په پاکستان ګل منځ را کې وزي مې ګاډي معنی 2 غنټه تیري او راځ جمع شوې ده لینو لیاړي او را کې وزي نه تاوان جوړ کړل چې دی معنی غیر تاوان مونږ میاش کې 2 پیری ګلو 3 لک روپے ګلو چې زمونږ لارې لري میاش کې پیری ګلو یعنی لګر به تاوان صرف خالص مونږ ګاډي ده چې 300 ګاډي خورځ را کې وزي کنه پاسپورٹ دے علی لار صاحب پر پرچے را جوړ گندی من دی زیات ٹیم لگی.
او یو بل ڈرائیور امداد شاہ اپریدے وای
نو مون سره کرا چنه چر را ونه جوبر سره ڈا کی چ تورخوم ل رسیگو کنا جوبم خلی شوی چوکا خلی س چوکا خلی پولیسی بیوزا کی پاسپورٹ چ کای بلزا کی گیٹ پاس بلزا کی بیٹل باکس نیر بونی رو کول وای نو مسالہ دغه طرف خو بل د پیسې چ کومیا په لو خلی دا یی چې مطلب چې کله پاکستان کې پیسې ختم شي مونږ لا رول نه مطلب خسادارو د پیسې نه اخلي بیا مونږ خپل پیسې په مغه ورځ باندې باندې بس مخ کې دا شو چې په میاش کې تقریبا 2-2.5 پیرې شوې اوس یو پیرم پورا ونش ځکه چې کم اس کم اوس په لو پلین کې اول 17 ورځې لګيږي.
یاد دی وی چې 13 کال د جون میاشتې رئیس د بارډر مینجمنت د پولیس د سمبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سختي شروع کړې او افغان او پاکستانی وګړو لپاره د سفری اسناد او شرط ایښی دی. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخم کې د سختې مقصد په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي.
په تورخم پولا د مالوړونکو گاډو د مالکانو د ستونزې مې د خیبر قبایلي سیمې د تورخم پولي تحصیلدار شمس الاسلام مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې شمس الاسلام صاحب د افغانستان نه چې کومه مالوړونکې ګاډي راځي هغوی وایي چې زمونږ په تالاشۍ ډېر زیات وخت لګي. نو که دا وایي چې په تالاشۍ ولې ډېر زیات وخت لګي او څه وجوهات؟
تالاشۍ چونکې د بارډر مینجمنت نه پس دلته کې تالاشی ظاهر سیکیورٹی حوالے سر تالاشی دے رشے چې بارڈر کراس کی نو یو خود سیکیورٹی پوز باندې وی ظاهر تالاشی رستی کی بیا دویم د دی کلیرنس ته هغه کې موږ کسٹم اتاریټی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا وی کلیرنس کوي هغه ته چې کله انٹری پاس ورکړي بیا دا وی جی ڈی فایل کی دا مختلف پروسیس
دغه گاڑی چې د دې طرفه کله اوړي نو تاسو د دوی ریکارډ ځان سره ساتئ چې په واپسه کې بیا دې ته مسائل نی؟
بالکل د دې ریکارډي چې کوم گاڑی ایکسپورټ گاڑی دي دا وی باقاعده ریکارډ دلته مینټین کیږي او روټ ایکزیکټ پاس دې ته ملایي دا غړي چې دې راځي او ماغه ریکارډ هغه پاس ته دې سره وي بیا وته دې دا غي سره پر دې متوازی او بل انټری پاس ملایي نو هغه چونکی بیا دوباره کتل غواړي دې خپل یو سیستم دې کسٹم کلیرینګ ایجنسی دا وی په تر باندې بیا افس تراشي پروتوکول ایڈمنسٹریشن افس تراشي کسٹم تلر شي دا پورا پروسس دے دا اوس منه دے دا چې کله نو کسٹم دے اسٹیبلش وی دے دی نو دا کله چې نو پریکټس نه دے شروع.
شمس الاسلام سے بل دغه خلق دغه ډرایوران دا گیله کوي چې په پوله باندې ډیر زیات افرادی قوت نشته، خلق نشته، سرکاري چارواکي چې هغه دغه تالاشي عمل زرو کی د دې دا گیله صحیح ده.
دا بارډر باندې ایک سیدا دا غي خو بیا تاسو چې چارواکي دغه نه تاسو کول شي
نو او دغل تکی د کسٹم یا د ویزی یا د پاسپورٹ د کنٹرول اولو چې کوم دفترونه دی پاغي کې مفرادی قوت پورا دی؟
ا پورا دی هغه کې زمون ایف ای ای دا کوم چې د تورخم کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او ایف ای ای دواړه دا دی دی زمونږ نیوز پورې کمپیوټر اپریټرز دی کاونټرز دی او وی بغیر هغه مده څو دی ګنټي په شتکن کې دلته کې کله جوړ چې کولاو شي کسان هغه وخت کې بیا 20 کسان نور راشي هغه تر رکاوټ یو لازم رکاوټ نشي راځي سو پر دی ګیټ کولای.
بل شمس الاسلام صاحب، آیا تاسو داسې کوم تنظیم کړی دی چې د یو مخصوص شمیرې تر مخه تاسو مخصوص شمیره گاډی را پرې دی تور خمتا چې هغه کلیر شي او بیا نور په بل ورځ لکه د ورځې سل گاډی یا د ورځې 50 گاډی کنه چې هر څومره راغ بس تاسو ورته تیار یې؟
د ګیټ ټایمینګ کې چې څومره گاډی مرضی نو هغه کلیر کوي، څومره گاډی راځي چې ګیټ کله بند شي نو بیا ظاهر ده یو پیډیسټرین پیاده خلک کم نشي راتلی ګاډی نشته سو پورې ګیټ کولای د سار شپږو بجو نواله د شپې اتو بجو پورې
بل دغه ډرایوران وایي چې کده د پولی د چارواکي هغه گاډي چې په کم کې خوراکي مواد یا د خرابې دوی زیاته اندېښنوي او هغوی مخ کې کلیر کوي، مخ کې داغي تالاشي کوي، نو داسې کم کار کې دی شي؟
دغه تنظیمات د پولی هغه غاړې ته په کار دي چې هغه غاړې ته کم چارواکي دي افغانستان چارواکي چې هغوی کوم پرشبه لای ته کوم خرج دین ته ته دغه مخ کې پلان کې ودري مدد ته غوډه لیس مثلا نشته دا تعلق دروي سره لري.
بل دغه ډرایوران دا ګیله کوي چې په دې باندې د پولی نه را دی خوا او خوا ته پیسې اغستل کیږي غیر قانوني توګه، د دوی دا شکایت کې څومره حقیقت ته
غیر قانوني نشاندهي دي؟ دوی یو په دغه چې موږ ته وکی نشاندهي چې غیر قانوني چې ترسته کیږي قانوني دلته کاستوم دي او ایجنسی ټیکس دي اغه قانون مطابق دي چې غیر قانوني په دې کې موږ ته دي فروچو کې را دي شي موږ ته په ګوته کې دا یې خلاصه کاروي شي.
او دغه قانوني ټیکس څومره دی لکه د کسٹم څومره دی یا د نور؟
دا خو داسې ډیټیل خو ما ته نه ده پته، خو دا د کسٹم خپل دی او د ایجنسی ټیکس باندې
اوس په دا ټایم باندې په تورخم باندې د دې نه مخکې د ویزې او د پاسپورټ نه مخکې چې خلک څومره ګاډي تل راتله په هغه کې څومره کمی راغلی دی؟
نو کمی خو راغلی د هغې یوازې ویزا او پاسپورټ دی، اودیات نور بیا هم اودیات دي، بګارو کرایه نه زیاتې شوي دي، دې وجې نه خلک ایکسپورټ لږ کم شوي دي او سیمنٹ کم شوي دي، مخکې ایکسپورټ ډېر او سکال کم دي، نو اودیات دي یا هلته ارینجمنټ شوی دی څوک ایکسپورټ کول نه غواړي، د ویزې او پاسپورټ نه علاوه هم نور اودیات دي بوجه باندې ایکسپورټ کم شوی دی.
شمس الاسلام صاحب، دغه ډرایورانو یو غوښتنه دام کړې وه چې د عامو خلکو دپاره خو د پاسپورټ او د ویزې شرط دی، خو د ډرایورانو او د ګاډو دپاره دي دا شرط نه ایږدي، نو په هغې باندې څه عمل کېدونکی دی؟
فلحال خو پالیسي دا ده چې هر یو کس چې بارډر کراس کوي نو هغه به پاسپورټ په دغه سری او دغه ملکي ده وکولنه کېدي دی چې د بارډر نه بېخوا راځي، نو که غیر ملکي نو پاکستان ویزه به یو پاسپورټ دی، بل څه دا آپشن نشته.
او تاسو دا ویلو چې که پاکستانیان څومره افغانستان کې او واپس راځي نو هغه صرف په شناختي کارت پاکستان ته راننوتی شي؟
نه نه دي، هغه څه وخت پورې هغه څه تم شوی دی هغه آپشن اوس په پاسپورټ راتلی شي.
لکه چې کم یو ډرایور وي او کم یو هغه سره هیلپر وي هغه سره به د پاکستان پاسپورټ خامخا وي نو الله به پاکستان ته راځي؟
بالکل بالکل همداسې دی.
شمس الاسلام صاحب، زما بل پوښتنه دا ده چې په دا مهال په تورخم پوله باندې د امنیت څه صورت حال دی؟
امنیت صورت حال بالکل نارمل دی، دلته کې ژوند روزګار په صحیح ډګر روان دی، څه داسې قسم خبره نشته دي.
بلا شمس الاسلام سے دا افغان چارواکو استاسو ترمینز آیا دا روزانه پا بنیاد کم ملاقاتون کی گی پا دے لڑکی چه سنگ دا دا خلق پسیتو گا لڑ را لڑ شی
نو آر انڈرسٹینڈنگ شتا دے اوی ام دا پاکستان طرف نا زمین کم چه سیکیورٹی فورس چارواکی اوی تیرا خبر پا گوتا کرے دا چه زمین دا پالیسی دا پالیسی تے اوی تاون کئیو میلا ویدل خدا سی نوی بہر حال چکن دا پاکستان پالیسی دا ماغا شان چلی گی پاسپورٹ پانے گی چا سر پاسپورٹ نہیں ہوا واپس لی گی مطلب اگر خپل منځ کې کوارډینیشن هغه لري سره برقرار
شمس الاسلام صاحب چې تاسو دغه ډرایورانو ته یا د خلکو ته کوم یو مشوره ورکوي چې د دوی د تالاشۍ عمل په اسانه توګه وشي آیا مال دې صحیح اږدي ګیټونه دې صحیح بندي کاټن دې صحیح اږدي تاسو څه مشوره ورکوي
اول خدا خبره ده چې دوی د غیر قانوني سیزونه راولل دي دا غیر دي او سره شنو کې دې نه راوړي او کلیئر کوم څومره د سې اجازه چې د وتابې راوړي نو بیا به د تالاشۍ او دغسې ډېر ټایم ضایع کولو استعمال لګوي دویم دا چې هلته د افغانستان کوم ترانسپورټرز دي نو هغوی د خپل ګمرک اتارټي چې د افغانستان کسټم اتارټي هغوی سره د خپل اړیکې جوړې کړي چې په طریقه باندې
او د دې قانوني او د غیر قانوني مالونو تاسو یو لیست جاری کړی دی چې دا قانوني دی او دا غیر قانوني دی
دا خو غیر کنټرابند آیټمز د سپرې د کسٹمر سره دي چې کوم چیزونه قانوني دي او کوم غیر قانوني دي هغه سپې د کسٹمر ته دي په دې ټول څه پته ده
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
رو رو پہ مست یو لیک بل